د ازادي رادیو په دنیم ساته مخمنه خبری مجله کې مو زه مجیب حبیب زای کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه په دوام کې به واوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. طالبانو الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې دا پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او همداراز د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو پر مسایلو خبرې وکړي. پس له هغې چې داعش په کندوز کې د پرون ورځې د خونړۍ ځانمرګ برید مسؤلیت واخیست، طالبانو اعلان وکړ چې د داعش ډلې د ختمېدو په خاطر عملیات پیل کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سبی الله مجاهد
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي.
په کابل کې امنیتي ستونزې سبب شوي چې یو خصوصي تلویزیون خپل فعالیت بند کړي.
د ځینو محدودیتونو او رامنځته شویو ستونزو له امله د درې سپورټ تلویزیون مشرانو پریکړه کړې چې سرلننه د دغه رسنۍ نشرات بند کړي.
تر هر څه مخکې احمد تکل خبرونه دراوروي.
سلام. طالبانو د قطر په خبرو کې له امریکا غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. په کندوز کې د انتحاري حملې د قربانیانو د ډله ییزې ښخونې مراسم ترسره شول او د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن په حق ورسید. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له امریکایي چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دوحې د موافقې د عملي کولو په اړه خبرې کړي. د افغانستان او امریکا پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. د الجزیرې ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي متقی همداراز پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان پر شتمنیو لګېدلی بندیز لرې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي. ښاغلي متقی ویلي چې د او ملګرو یې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یوې نوې پاڼې د پرانیستو په اړه هم خبرې کړي. متقی زیاتوي چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وکړي. له دې مخکې اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور ورکړی و چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین ویلي د طالبانو حکومت به په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره له امریکا سره همکاري ونه کړي. داعش په کندوز ولایت کې د پرونۍ حملې په ګډون په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. شاهین ویلي چې موږ کولی شو د داعش ډلې مخه په خپله ونیسو. په کندوز کې د انتحاري حملې د قربانیانو د ډله ییزې ښخونې مراسم نن ترسره شول. د کندوز ښار د خانآباد بندر د سیدآباد ګذر د شیعګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پروني ځانوژونکي برید له 50 زیات کسانو وژل او له 140 زیات نور یې ټپیان کړل. د کندوز اوسیدونکي محمد حسین په دې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
ما شدیدن یه عمل محکوم میکنیم به حال اگر عمل نامردانه است و خداوند در کار غضب خود عاملین زیر گرفتار کنه. بر شهدا بهشتی برین، بر زخمیان شفای عاجل میخواهیم.
د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی. همدې ډلې په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د یکشنبې ورځې د برید مسؤلیت هم منلی و. په دې پیښه کې هم ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په کابل کې هندوان زورولي وو. زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د آزار او اذیت سبب شوي وو ټول د کابل د امنیت قمندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شول. ښاغلي مجاهد په دې اړه چې دا کسان څوک دي او د کومې پیښې په تړاو نیول شوي په مشخص ډول څه نه دي ویلي. خود مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر کسان د کابل په پروان مینه کې یوې ګوردوارې ته ننوتلي او هغه ځای تلاشي کړی وو. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران لومړنی منتخب ولسمشر ابو حسن بنی صدر نن د 80 کلونو په عمر په پاریس کې په حق ورسید. د بنی صدر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې نوموړي له اوږدې ناروغۍ وروسته نن د اکتوبر په 9مه د پاریس په یو روغتون کې سا ورکړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بنی صدر په 1909 کال کې د اسلامي انقلاب په پایله کې د سلطنت له پرځېدو وروسته د ایران منتخب ولسمشر شو، خو وروسته له دې چې له ایرانه ووت د اسلامي نظام له سرسختو منتقدانو څخه و. نوموړی هغه مهال چې 250 تنه امریکایي وګړي د 1444 ورځو لپاره په تهران کې د امریکا په سفارت کې برمته شول د ایران ولسمشر و. بنی صدر د ایران لومړنی ولسمشر و چې له 14 میاشتې دندې وروسته د پارلمان لخوا استیضاح شو. د بنی صدر د جنازې د مراسمو په اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی شوی. روسی چارواکي وایي په دې هیواد کې د ممنوع الکولو د څښلو له کبله د مړو کسانو شمیر 26 ته لوړ شوی. انټرفاکس خبري اژانس نن د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې 28 نور کسان هم په روغتونونو کې بستر شوي. په همدې حال کې څارنوالانو د روسیې په جنوبي سیمه ارنبورګ کې د قضیې په تړاو یو شمیر نور کسان هم نیولي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 10 د ممنوع الکولو د کارولو له کبله د مړینو د خبر له خپرېدو راهیسې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوي دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ د زیمبابوې ټیسټ کرکټر اندریو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي په دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندریو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډیره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقې کړي. همداراز له 2009 څخه تر 2014 کال پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د شل اووریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 18 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ لوبه به د اکتوبر په 15 وي، خو تر اوسه یې سیال نه دی معلوم.
د ازادي راډیو د خبرونه ز مجيب حبيب زايد خپل تخنيکي همکار شفيق خير په مرسته تر وړاندې کوم. اوس په د راپورونو لړۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدونو په مطلب پیل کړو. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. په دې دوا ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتو او د یو ایس ایډ استازي له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو په مشرۍ د حکومت قطر ته تللی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندو په اړه هم خبرې وکړي. دا خبره په ار کې یوې سرچینې الجزیرې تلویزیون ته کړې. په ورته وخت کې د پلاوی یو غړی وایي د دې غونډې مهم اجندا د نظام بقا او له نړۍ سره د اړیکو پیلول دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی به طالبان وهڅوي چې بشري حقونه مراعت کړي او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالبان دوه ته د خپل پلاوی سفر مهم او لنړۍ سره د نویو اړیکو د پایل په برخه کې غیزمن بولی. تمه ده طالبان د قطري چارواکو سربیره له امریکایي پلاوی سره هم ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیدنه ده چې په یو شمېر مهمو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په ارګ کې د طالبانو یو چارواکي الجزیری ټلویزیون ته ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د کتنې د اجنډا مهم بحثونه دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد الله وسیق بیا د دې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسني نظام بقا او له نړۍ سره د خو اړیکو پیلول بولي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان ولست لپاره او د افغانستان کې د اسلامي نظام د بقا او د ټیکا او سوکالي لپاره د ډیر مهم سفر ده چې تر سره کیږي او له نوري نړۍ سره د شو اړیکو ساتلو لپاره ډیر مهم سفر ده.
خغلې وسیق زیاتوي افغانستان د خپل غونډیانو او د امریکا په ګډون له ټوله نړۍ سره خي اړیکې غواړي او د دې اړیکو جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال هیله خی چې د هڅې پایله ورکړي او د افغانستان په ګټه به تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره د خپل یو پلاوی لیدنه تاییدوي او وایي دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي دوی غواړي طالبان دې ته راوبولي چې د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. خو امریکایي چارواکو په دې کتنه کې د طالبانو پر رسمیت پیژندو موضوع رد کړی ده. د امریکایي چارواکو له قوله د طالبانو سره د دوی د پلاوي د لیدنې یوه بله مهمه موضوع د بشري مرستو دوام دی. امریکا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکړي څو اړمنو خلکو او زیانمنو سیمو ته مرستې ورسوي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی د خپل حکومت لپاره د مشروعیت ډېره هڅه کړې، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو لپاره نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د دې تر څنګ امریکا د افغانستان 9.6 میلیارد ډالر بانکي ذخیره هم کنګل کړې او د دې پیسو آزادي دلی د طالبانو په عمل پورې تړلې. طالبان بیا د اقتصادي فشارونو او له دوی څخه د نړۍ د غوښتنو په اړه وایي چمتو دي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي، خو نه انتخابي. سوهیل شاین چې د طالبانو په مشري حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي شوی، الجزیرې ټلویزیون سره خپله تازه مرکه کې ویلي دوی د قومي لږکیو استازي هم کابینه کې ځای پر ځای کړي او ژر به یو شمېر ښځې هم د کابینې برخه شي. خو ښاغلي شاهین دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو حق او غوښتنو ته درناوی وکړي. وړاندې طالبانو د کابینې په لوړو چوکیو د ښځو له ګمارنې سره مخالفت کړی او تر خوا یې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به ادارې بدل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د داعش لخوا په کندز کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د ختمولو په هدف کې عملیات پیل کړي. طالبان ویلي یوازې تیر اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 25 نور غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د یو ځانمرګي برید مسؤلیت منلی. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندري رودینکو وایي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. سمامکار په دې اړه راپور لري.
په خوانه ګواخ خو دې ونوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سلسلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځانمرګو په ګډون نږدې 10 بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نخه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبل شمېر یې لوړ و، د اګست په 26مه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په 3مه د کابل په عیدګاه جومات او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نخه کړي او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات پیل کړي. د طالبانو په مشري حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې، د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، راجنات داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي وکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بیخ کلو د پاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی، ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ییزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستۍ بریدونه او دا پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی، دا د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګواښ ده، بلکې د طالبانو د بقا دپاره، د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم دپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش ونړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودینکو ویلي شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټري د ښاغلي رودینکو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت درېدو په دوام کې نن درې پنوم ورزشي تلویزیونی شبکه هم خپل فعالیت بند کړی دی. د دغه تلویزیون د خبرونو مشر مصطفی هاشمی د دغه رسنۍ د بندېدو دلیل امنیتي مسایل د ځینو محدودیتونو وضع کېدل او اقتصادي ستونزې بولي. هاخوا د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق ویلي چې طالبان په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د موضوع په اړه د همکاري راپور واوري.
د درې په نوم د ورزشي خپرونو ټلویزیوني شبکې له لس کلن فعالیت وروسته نن خپلې خپرونې بندې کړې. د دغه ټلویزیون د خپرونو مشر مصطفی هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله دوی خپلې خپرونې بندې کړې دي.
د ځینو محدودیتونو او رامنځته شوو ستونزو له امله د درې سپورت تلویزیون مشرانو پریکړه کړې چې سرلننه د دغه رسنۍ نشرات بند کړي. اقتصادي ستونزې کولای شو یو کوچنی لامل یې وګڼو. د هغو ترڅنګ امنیتي ګواښونه په هیواد کې د ورزشي فعالیتونو کمرنګوالی هم نورې ستونزې دي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دا بندیزونه څه او د چا له لوري دي. د درې په نوم ورزشي ټلویزیوني شبکې لس کاله وړاندې په 1990 کال کې په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ او په یاده موده کې خپلو لیدونکو ته د هیواد او نړۍ په کچه مهمې کورنۍ او بهرنۍ ورزشي لوبې او سپورتي فعالیتونه نندارې ته وړاندې کړل. ښاغلی هاشمي وایي د دغې رسنۍ له بندېدو سره د دوی دیرس کارکوونکي او ورزشي خبریالان بېکاره کېږي. د دغې تصویري رسنۍ مشر د طالبانو په مشرۍ له حکومته په افغانستان کې د رسنیو د کار د ملاتړ غوښتون کیسو. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د دوی فعالیتونه یې د محتوا له اړخه سخت زیانمن کړي دي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق وایي ډیری رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو د له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ شوي او دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بیان ازادۍ تجمن دی او لکه تاسو چې وینئ اوس دستي د هیواد په پلازمېنه کابل او ولایاتو کې ازادي رسنۍ خپل فعالیتونه مخته وړي او هیڅ نوه تهدید دوی ته متوجه نه ده. ولې باید ووایم چې ځینې رسنۍ چې مخکې د ځینو جهتو له لوري څخه تمویلېدي هو هغه ورباندې بند کړی ده. ولې زموږ له طرفه څخه د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت له لوري هغوی ته یو نوه تهدید او خطر متوجه نه ده.
هڅه مو وکړه د دغه ټلویزیوني شبکې د خبرونو د بندېدو په اړه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نظر هم واخلو. خو د دغه ادارو چارواکو مو اړیکو ته ځواب نه وایي. خو تیره اونۍ د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د طالبانو له واکمنېدو سره د خبریالانو او رسنیو د فعالیت په اړه یو نظر پوښتنه خبره کړه. د دغه نظر پوښتنې موندنې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 10% رسنۍ فعالیت کوي. په دغه نظر پوښتنه کې راغلي چې 40% خبریالان له امنیتي ګواښونو او 80% نور ښځینه او نارینه خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغانستان له دوو نویو په کومه موده کې له یو داسې بدلون سره مخ شو چې د تاریخ پاڼه یې واړوله. افغانان د کابل د سقوط تر آخري شبې په دې تمه و چې ولسمشر او البر پوری سیاسي چارواکي به ورته د وضعیت سپیناوی وکړي. د جمهوریت د دورې ګڼ شمېر چارواکي له هېواده وتلي، خو څو تنه یې په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې دي. له دې ډلې یو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دی. زموږ همکاري هیلې حسد له ده سره مرکه کړې او ته پوښتلې دي د جمهوریت له سقوط دوه میاشتې ووتلې، خو لا هم افغانان نه پوهېږي چې ولې د اشرف غني په مشرۍ حکومت چې پیاوړې اردو پولیس او پراخ امکانات لرل د څو ورځو په بهیر کې پرله پسې له هر څه له لاسه ورکړه شول.
از د افغانستان د تیر نظام د مشرانو جرګې رئیس وم او د اجرایي قوې یا د حکومت د برخې د مسولیت او د دندې ته اجرا کول مسولیت په غاړه نه درلود، بلکې د هغوی د نظارت مسولیت مونږ او زمونږ مجلس په غاړه درلود. زه به اوږ د موضوع ته ځکه ډېر لاړ نه شم چې معلومات نه لرم، خو همدونه ویلی شم چې څه چې پېښ شو هغه د افغانستان ولس ګوري. افغانستان نظام مسلح قواوې په درې ګونو برخو ویشل شوې وې چې اردو، پولیس او امنیت یې ویلې. متاسفانه شل کلن اردو په داسې وخت کې چې کله د مقاومت یا د جنګ بحث راغی په شلو ورځو کښې یا دوو اونیو کښې د منځه لاړ. زه باور لرم چې طبعا رهبري کې به ستونزه وه، رهبري به د دې مشکلاتو ته درست رسیدګي نه کړي او د جنګ دپاره به یې ښه ستراتیژي نه وه جوړه کړې. په هر لحاظ هر څه چې وشو، خو اوس د اسلامي امارت یا طالبانو نظام په کابل حاکم ده او یوازې ستاسو په اصطلاح چې تاسو ویلې د افغانستان حکومت او د افغانستان اردو ته ماتې ورنه کړه، بلکې د هغوی همکارانو اته څلوېښت ملکونو ته چې نړیوالو سره و هغوی ته ماتې ورکړه.
مسلمي صاحب، تاسې د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غني ته یو له نږدې خلکو وی او لوړ پوړی چارواکي هم وی. خپل ښاغلي غني تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې څه پېښ شول او یو وضاحت ورکړي؟ فکر نه کوئ ولس حق نه درلود چې تاسې ورته یو وضاحت ورکړي؟
زه د محترم پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب غني ویان نه یم، هغه به خپله پالیسي خپله یا د هغه د ویاندانو او د هغوی د لارې نه به د ملت سره یا د خلکو سره د ولس سره چې لازمې ګڼي دنیا سره مطرح کوي یا به مطرح کړي، هغه د هغوی پورې اړه لري. زه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وم، د ولس استازی وم. ما د جلاتماب کرزي صاحب په وخت کې او د جلاتماب اشرف غني په وخت کې د مشرانو جرګې ریاست ترسره کړی. دواړو مشرانو سره چې د ملک مشري په غاړه درلوده، ما او زما مجلس غوښتل چې د مرکزي حکومت سره ښې اړیکې ولرو. البته موږ د ولس استازي وو، د هېڅ برخې سره په داسې تړاو تړلي نه وو چې موږ د هغوی د کار د اجرایي کار برخه وګرځو، بلکې موږ خپل مسولیتونه په هغه شکل چې قانون موږ ته رهنمود کړی او په هغه شکل ترسره کول. دا نو تاسو کوم وضاحت غواړئ، دا څه فکر کوم دا پوښتنې باید د هغه دوستان نه وشي چې تاسو یې په لټه کې یو، موږ او ملت یې په لټه کې.
مسلم یار صاحب، تاسې ولسمشر په مهمو ناستو کې مو ګډون درلود، ولسمشر سره پاتې شوي وای، کله چې دغسې وضعیت مخ په بدلېدو هر څه یو ناڅاپه بدلېدل، فکر کوئ تاسې له دغه پروسې خبر نه وئ او هماغه وخت مو یو سپیناوی له ولسمشر نه شو غوښتلی ځکه تاسې د ملت استازی وئ؟
مطبوعات او زموږ مجالسو کې، زموږ مجلسونه علني وو، مطبوعات او د مطبوعاتو تر څنګ هغه څوک چې غوښتنې د مجلسونو نه نظارت وکړي په کراتو کراتو. موږ یوازې د حکومت نه بلکې د نړیوالې ټولنې امریکا نه غوښتنه کوو د سولې د پروسې نه ښه استفاده وشي او په دې رابطه موږ ته وضاحت راکړ شي. هغه وضاحت چې موږ ته راکول کېده، همدونه ویل کېده د حکومت لخوا نه چې هر څه ښه روان دي او د حکومت په واک کې دي او د موږ هر څه د نږدې نه څارو، د انشاءالله داسې پېښه به مخکې ته راځي چې دې کې د ولس او د حکومت خیر او سولې ته ورسېږي. موږ دې ته انتظار کوو چې دغسې یوه برخه به یې. البته د امریکا د استازي خلیلزاد سره په کراتو موږ په انتقادونه او ملاحظات کړي، د هغوی نه آمادګي موږ سره د رابطې خود را او نه مو ورسره تر اخره رابطه وشوه چې موږ ته وضاحت راکړي په دغه دوه کلونو کې. خو د حکومت نه چې کوم وضاحت موږ ته راکول کېده، یا په مجالسو کې مو د ولسمشر سره او د ولسمشر سره نور سیاسي رهبران او مشران به چې کېناستل او اشتراک مو درلوده، د هغوی وضاحت اطمینان کننده وو او د پروګرام په دې وو تاکید هم د مجلس د اراکینو نه زموږ په شمول دا وو چې څنګه کېدلی شي په یو باثبات او باعزته سولې ته ورسېږو چې طالب او د افغانستان نظام چې دلته په هغې وخت کې پروت و دا سره ورونه شي او مشترک نظام ولرو او د ملک نه جنګ ختم شي. په دې رابطه دوی اطمینان راکاوه او هغه اطمینان موږ د خپلو سناتورانو او د سناتورانو د لارې د ولس سره شریکاوه، خو حقیقت کې خبره بل څه وه. د سولې نه صحیح استفاده ونه شوه او دغسې یو حالت مخې ته راغی چې امی نړۍ او امی د افغانستان ملت شاهدان دي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د اسلامي جمهوریت د دورې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو کمشنر د اروپایي ټولنې له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه دقیق معلومات ټول کړي چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړي. میرمن یولیا یوهانس دا غوښتنه دې ته په کتو کړې چې ممکن القاعده یو وار بیا افغانستان ته مخه کړي او په نورو هیوادونو کې د تروریستي حملو هڅه وکړي. د مطلب جزئیات عصمت ساروان دراوړي.
په کورنیو چارو کې د اروپایي اتحادیې کمشنرې یولیا یوهانسن پرون جمعه خبرداری ورکړ چې اروپا باید د افغانانو د مهاجرت له کبله امنیتي ګواښونه جدي وګڼي. دی د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له کورنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان څخه د تروریستي خطر په اړه باید ووایي چې د امنیتي خطر اندازه ډیره نه ده. میرمن هانس زیاته کړه په اوس وخت کې اروپایي اتحادیه د خپلو پولو لور ته د افغان کډوالو د سیل د ماتېدو نښه نه ویني، خو نړۍ اخلاقي مسؤلیت لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکوي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ډېر شمېر افغانان به د دې لویې وچې هیوادونو ته مخه کړي. په 2015 میلادي کال کې هم چې ناټو ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه، سلګونه زره افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه یووړه. د 2015 کال د مهاجرت له بحران وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تک په کال کې 140,000 ته کم شوی دی. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنرې افغانستان ته د القاعده شبکې د بیرته ستنېدو د ډېر خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د اروپایي اتحادیې له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د ټولو پناه غوښتونکو دقیق معلومات ثبت کړي او په دې توګه اروپایي اتحادیې ته تللي کډوال وڅاري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړیو هیوادونو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بوریل پرون جمعه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 22,000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي دي. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10,000 او 60,000 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2,500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په ترڅ کې پناه ورکړي ومنل شي، خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه وکړي. د ملګرو ملتونو له راپورونو سره سم په وروستیو میاشتو کې 1.5 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځای شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارتر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دواړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه زموږ همکاره راپور لري.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منځ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام لرو، خو خبره دا ده چې موږ هیڅ تر اوسه هغه پښتنه نه ده کړې نه وره کړولې ده. فقط موږ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د دې افغانستان څخه د وتلو په باره کې موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت، دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
په ورته ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدل